په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي. السلام علیکم. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله په دې خبري مجله کې زه سلی در سره یم د تازه راپورونو سره. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي له پاکستانه پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه درېدلي، خو د کونړ اوسیدونکي وایي چې دغه بریدونه لا هم روان دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي ځینې وکیلان د خپل امنیت په خاطر وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکوي. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له فرشته جلالزی څخه خبرونه اوري.
په کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې په دریو ولسوالیو باندې لږ تر لږه 2500 توغندي د پاکستان لخوا راویشتل شوي دي. د ملي امنیت د شورا لخوا د افغانستان او تاجکستان په ګډو پولو کې پر امنیتي مسایلو خبرې وشوې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل د دې لپاره چې د ایران مخنیوی وشي تر څو خپل اتمي پروګرامونو ته پراختیا ورنه کړي یو پوځي تهدید ته اړتیا ده. او د اولمپیک د مسابقو په ترڅ کې نن د افغانستان د جودو د ملي ټیم لوبغاړي ماتې وخوړه. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا راکټي حملې بندې سوي دي، خو د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې یوازې له تېرې شپې راهیسې په دریو ولسوالیو لږ تر لږه 2500 توغندي لګېدلې دي. د کونړ والي سید فضل الله واحدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د پاکستان لخوا د کونړ ولایت د دانګام، شیګل او ناړۍ پر ولسوالیو لګېدلې دي چې د ناړۍ په ولسوالۍ کې درې ملکي وګړي زخمیان کړي دي. په دې ارتباط په نورو خبرونو کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د ملي امنیت شورا نن د افغانستان او تاجکستان په ګډو پولو کې پر ثبات او امنیت باندې خبرې کړې دي، او د افغانستان امنیتي ادارو ته وظیفه سپارلې چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. د ملي امنیت د شورا په نوې غونډه کې چې جمهور رئیس حامد کرزی هم ورغلی و، د کورنیو چارو وزیر تاجکستان ته د خپل سفیر او د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د وسلوالو مخالفینو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د رپورټونو پر اساس نن په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې 8 تنه وژل شوي دي. نن د میدان وردک د چک ولسوال سهار د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د میدان وردک مطبوعاتي د میدان وردک د والی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې محمد اسماعیل وفا په داسې حال کې چې خپل کور څخه د ولسوالۍ په لور روانو د بابا کلا په سیمه کې وژل شو او زوی یې په دغه پیښه کې زخمي شوی. د دغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. خو نن له غرمې وروسته د پکتیکا د زړوکو ولسوالۍ کې په یو کور د توپ مرمۍ لګېدلې ده چې یوه ښځه او څلور ماشومان یې زخمیان کړي دي. د پکتیکا د والي د دفتر اعلامیه وایي چې دغه حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څرنګوالي د څیړلو لپاره راغلی هیئات نن پروان ته تللی و. د پروان د والي ویاند روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت د بیلابیلو مسایلو په اړه د پروان د سیمه ییزو چارواکو او د خلکو له استازو سره خبرې کړې دي. دغه امریکایي هیئت ویل دي چې له دې وروسته به په سیمه کې د دوی مرستې تر ډېره حده د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره پر پروګرامونو متمرکزوي. او د اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې د افغانستان د جوړو د ملي ټیم غړي اجمل فیضزاده نن له هنګري څخه ماتې وخوړه. اجمل فیضزاده چې تر څو محدودو ثانیو وروسته له میدان وایستل شو، نن ازادي راډیو ته وویل ما داسې تمه نه درلوده، ما ډېر زحمت ایستلی و خو متاسفانه زه ونه توانېدم. نن د اولمپیک د نړیوالو مسابقو دوهمه رسمي ورځ وه چې د ښځو د هاکي او بیټمنټن په مسابقو پیل سوې. د نن ورځې عمده برخه د ښځو د 140 کیلومتره بایسکل ځغلولو، د جمناستیک او د ښځو او نارینه وو د وزن پورته کولو مسابقو جوړولې. روسي جودوکار موسا موګوشکوف نن په غیر مترقبه ډول د اولمپیک په مسابقو کې ماتې وخوړه. موګوشکوف د ټولې نړۍ په کچه دوهم تکړه جودوکار بلل کېده. او د روسیې د تر 250 کیلو وزن لاندې شوډو جودوکارانو له ډلې د کوسوو څخه مالیندا کلمندی مخکې شوه. مالیندا مجبوره وه چې د البانیې تر بیرغ لاندې لوبه وکړي، ځکه د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر اوسه کوسوو په رسمیت نه ده پیژندلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل د دې لپاره چې ایران مخنیوي وشي تر څو خپلو اتمي پروګرام ته پراختیا ورنکړي د دې هیواد په وړاندې د پیاوړي او معتبر پوځي تهدید اړتیا ده. نتنیاهو نن په بیت المقدس کې خبرې کولې. دای وای د ایران پاتمی پروگرام کې مشته شای چی په صداقت وای چې ټول بندیزونه او ډیپلوماسي د ایران پاتمی پروگرام کې د وی زری ځند سبب هم نه دی شوی ځکه نو زما په باور موږ یو قوي او معتبر پوځي تهدید ته اړتیا لرو. په عین حال کې د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید مترومن نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له جمهور رئیس شمن پرس سره خبري وکړه. د نن خبريالانو ته وویل
very concerned about the development of nuclear capacity on the part of Iran.
مشم ستاسی پڅیر د ایران د اتمی پراختیا څخه ډیر اندیشنه لروز موږ لپاره د منلو وړ نه ده چې ایران د اتمی وسلو لرونکي هیواد شي. هغه غواش چې دا کار به اسرائیل سیمی او نړۍ ته پیش کړي د منلو وړ او د توضیح وړ نه دی. او د سوریه له حلب شارت خنن هم د شدید نشټو رپورټونه خبرېدل. رپورټونه وویل چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونو او مخالف وسلوالو د سوریه د دغه دوهم لوی شار د کنټرول د ټینګولو لپاره هڅه کوله.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې وې. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر ختیځو سیمو راکټي حملې درېدلې خو د کونړ اوسیدونکي وایي
ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي مرمۍ په موږ راورېږي ځاني مالی زیانونه خلکو ته وړي. موږ د سیران مچې د کورنیو چارو وزارت دا ادعا کومه کړې ده چې په کونړ مرمۍ را توغول کړي دا وسو درېدلې دي.
د ولسی جرګې یو استازي نن پر نور وکیلانو او ځینو چارواکو تور ولګاوه.
په کابینا کې هم داسې ځواناستا چې د خپل ځان د ساتنې لپاره طالب ته پیسې ولیږل. اته په والیانو کې مستا دولت په لوړپوړو چارواکو شته.
د اریانا افغان هوایي شرکت مشر وی له ادارې سره څوک مرسته نه کوي. د سوری پر وضعیت هم راپور لرو. د روژې مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه په همدې خبري مجله کې ووري. د کونړ اوسیدونکو او دولتي چارواکو وایي چې تیر شپه او تیر ورځ د کونړ پر دریو ولسوالیو د پاکستان پاوز شاوخوا 2500 د توپونو توغندې راوشتلې دي او د مرمیو د بندولو په خاطر د اسمر او دنګم ولسوالیو خلکو وسم د دغو دوړو ولسوالیو ترمنځ د احتجاج په توګه لارې د ترافیک پر مخ تړلې ده. تفصیل د روح الله انوري پر رپورت کې.
د کونړ دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی په سیمو د پاکستانی فوز لخوا د توپونو درنې توغندې راوشتل کیږي. خو د کورنۍ چارو وزارت به وایي چې د پاکستان له لوري د توغندې راوشتل بند شوي دي. دوی وایي مرمۍ پر کونړین وریږي او د بندیدو خبرونه یې د کورنۍ چارو وزارت خپروي.
عثمان دغه اوسیدونکو دغه چارواکي چې دغلته په کابل کې پراته دي وزارت داخله ده بل له کابل مرمۍ خو په موږ را روانې دي. باغې خونه دي روانې. تاسو ګورئ چې سارم دغه مرمۍ رالی په کورونو خوشا ولګېده خلک زبرګونه. موږ نه پوهېږو چې دغه خلک څه پلان لري او څه دغه مرمۍ خو په موږ ورېږي. باغې خونه ورېږي.
ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلېږي مرمۍ په موږ را ورېږي ځاني مالی زیانونه خلکو ته وړي موږ ته وړي. زه د سیران یم چې د کورنیو چارو وزارت دا ادعا له کومه کړې ده چې په کونړ په ځینو ولسوالیو چې د پاکستان له لورې مرمۍ را توغول کړي دا وسو درېدلې دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشواني هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پاکستان له لوري د مرمیو باران دوام لري او هیڅ کمی پکې نه دی راغلی.
ځکه چې څوک په اسمار کې دي هغه دغه پاتې شونې راوړي دي هغه وی راځي. د امنیت قومندان چې دغه سیمې دي هغه وی راځي. دا خرڅ کته مرمۍ راځي هر شپه ورور.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن ورځ د کونړ په درې ولسوالیو د 2500 په شاوخوا کې مرمۍ راغلي دي.
یو سلو شل مرمۍ د نړۍ په ولسوالۍ کې چې درې کسان پکې زخمیان شوي دي شدید او دغه سمالونه د منځه تللي دي. څلور کورونه وران شوي دي. یو سلو دېرش مرمۍ په دنګام کې ولیدلې دي چې خوشبختانه تلفات نه لري او د شیګل په ولسوالۍ کې هم 15 مرمۍ لګیدلې.
هغه وایي دوی هر ورځ په ولسوالیو کې له خلکو او دولتي ارګانونو څخه کره معلومات اخلي، بیا مرکزي حکومت او رسنیو سره شریکوي، خو په دې نه پوهیږي چې د کورنیو چارو وزارت له کومې منبع د مرمیو د بندېدو خبر ترلاسه کړی دی.
اوردل چې د کونړ چرواکي وایي د دې ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې له تیر شپې راهیسې دوه شاوخوا 250 توغندي لګېدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه غلط وبلل چې له مخې ویل سوي وو پاکستان افغان کډوال د روان میلادي کال تر پایه په زور باسي. د دې وزارت ویاند ویل چې پاکستاني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې دغه راپورونه رد کړي دي. جزئیات د معصوم ایوند پر پورت کې.
د دې وزارت ویان جنان موسسي هغه راپور نه رد کړ چې ګواکې پاکستان غواړي د روان میلادي کال تر پایه ټول افغان کډوال خپل خاورې وشړي. شاغلي موسسي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته معلومات ورکول ویل چې پاکستاني چارواکو هم دغه راپور نه رد کړی دی.
هغه راپور نه چې تیرونی په دې اکل باندې خبره شوی و چې ګواکې پاکستان به افغان مهاجرین د 2012 کال تر پایه د تړباسي مجبوروي به شي پاکستان څخه وځي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. د خبرونو نه درستي او تیر دو ورځو کې پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چارواکو دا خبرونه رد کړي دي چې موږ دغه نه هرکلای کوو او مننه کوو.
په ورستي کې ځینو رسنیو د پاکستان د کډوالو چارو د وزیر شوکت الله خان لخوا ویلي و چې د پاکستان د کابینې د پریکړې سره سم د روان میلادي کال تر پایه باید ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې ډېر ژر به د افغان او پاکستاني لوړپوړو پوځي چارواکو ترمنځ په جلال آباد کې دوه اړخیزه غونډه جوړه شي. شاغلي موسازی وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو د مخنیوي او نه تکرار په اړه خبرې وشي.
پاکستان او افغانستان دواړو دا موافقه کړې چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو لوړپوړي نظامي چارواکي په جلال آباد کې سره کښېني، د دې بریدونو د پوره مخنیوي په اړه باندې خبرې اترې ترسره کړي. هغه بریدونه چې شوي دي د هغو څېړنه او بررسي ترسره شي او د ډیورنډ کرښې په امتداد کې د افغانستان او پاکستاني نظامي چارواکو او سرحدي چارواکو ترمنځ همغږي زیاته شي.
د روان کال په تیرو څو میاشتو کې وار بیا د کونړ ولایت څو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې په سلګونو راکټونه ویشتل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپي دي او لسګونه کورنۍ د خپلو کورنو پرېښولو ته اړ شوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په اصل کې چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي، افغان او د ناټو مقامات وایي د ناټو په مقایسه د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله 15 چنده ده. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د افغان دولت د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې 853 سرتیري او پولیس د وسلوالو په حملو او نورو پیښو کې وشل شوي دي. په همدې موده کې بیا د آی کیژوالټیز ډاټ ورک ویب پاڼې پر اساس چې د بهرنیو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمېره خپروي، د ناټو تلفات 115 شپېته دي. په تیره مې میاشت کې ولسمشر حامد کرزي خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به د افغان ځواکونو مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د 2015 پولیس وچل شوي او 1246 نور ټپیان دي. اس هفته رونه په یو رپورت کې ویل چې د تیر کال د 3 میاشتو په مقایسه د روان کال په همدې موده کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې یو لس پسلو کې زیاتوالی راغلی دی. د سیاسي چارو کارپو وحید مشتا فرانس پریس اژانس ته ویلي پر افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتوالي هدف د افغان ځواکونو د روحي او مورال ټیټول او د هغو کسانو ویرول دي چې غواړي په افغان ځواکونو کې شامل شي. ایسافوی پر افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتوالي تر شا دوه سببونه دي. لومړی څه کال د اپیمو ژر راټولېدل چې د طالبانو اساسي مالی منبع بلل کیږي او دوهم افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل دي. پاینې حل کې دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د دوی د وشل شو سرتیرو شمیر 238 ته رسیږي.
د ولسی جرګې یو استازي وایي ځینې وکیلان وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکوي تر څو خپل ولایت ته په ډاډه زړه ولاړ سي او یا خپل شخصي کارونه په آزاده توګه ترسره کړي. د ملي امنیت ریاست وایي دغه مسله به وسیړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د ولسی جرګې غړي حمید الله توخی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ولسی جرګې حکومتي ادارو ځینې غړي د خپل شخصي ګټو او ځان ساتنې په خاطر لو وسلوالو طالبانو سره پټ معاملې پالي او پیسې ورکوي.
په دغه تالار کې هم داسې ځوانان شته چې د خپل ځان د ساتنې لپاره او هغه طالب ته دای پیسې ولري. پا په کابینه کې هم داسې ځوان استه چې د خپل ځان د ساتنې لپاره طالب ته پیسې ولېږي. اته په والیانو کې مسته دولت په لوړپوړو چارواکو شته او د طالب چې هر شخص بندي شي هغه له واسکټ سره هغه له بومونو سره هغه له سلا سره دستګیر شي، دی پسې ولاړې هغه وکیل په کم وجدان بیا پسې ولاړې شي هغه طالب خلاصېدی ځان د ملت نماینده بولي. هغه د دغه ملت ډېر ځوانان ډېر مشران قرباني کړي.
توخی دا هم وویل د جرګې ځینې غړي له زندانونو څخه د وسلوالو طالبانو او ځان وژونکو د خوشې کولو هڅې هم کوي. ازادي راډیو یاده مسأله د ولسی جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه، خو هغوی په هکله له څه ویلو ډډه وکړه. د سیاسي چارو ځینې پوهان طالبانو سره د ولسی جرګې د ځینو غړو او ځینو حکومتي چارواکو اړیکې له امکان څخه لرې نه ګڼي. غرضي خواخوږي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د ولسی جرګې غړي نه، بلکې ځینې دولتي چارواکي او بهرني ځواکونه هم له طالبانو سره پټې معاملې پالي. خواخوږي وایي
در مطمئن یم چې بارلي قوتونه د ناتو قوتونه د امریکایي فوزونو نه فایل بیا د دولتي اداراتو او بیا وکیل صاحبانو د افغانستان د ټولنې غړي دي. دوی هر چیرې چې چارې ترسره کوي د طالبانو د سیمې نه تیریږي یا د هغه مال نه ګټه اخلي. مطمئن یم چې دوی ته یو څه مني، یا بندي به ورته خلاصوي یا به امکانات پولي ورکوي یا یو څه اکمالاتي مواد ورکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې حق له شواهد نه لري، خو مسأله به وسیړي.
خبري مجله اوري.
د آریانا افغان هوایي شرکت مشر وایي چې حکومت د دې شرکت د ستونزو د هواري د لپاره تر اوسه هیڅ پاملرنه نه ده کړې. چارواکي پر دې شرکت تور لګوي چې ځینې الوتکې په لوړه بیه رانیولې چې د کارونې وړ نه دي. معصوم میوند پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د آریانا افغان هوایي شرکت مشر وایي چې حکومتي چارواکي او ځینې ادارې نه یوازې دا چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې زیانونه هم ور اړولي دي. نصیر احمد حکیمي چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون ته د ځواب ورکولو په موخه غوښتل شوی وویل چې تر اوسه هیڅ دولتي ادارې مرسته نه ده ورسره کړې. کومې ستونزې چې موږ یې لرو له هغه څه لوړې دي چې په هکله تاسو فکر کوئ. شرکتونه حتی لوړ پوړي چارواکي په یو ډول نه یو ډول آریانا ته تاوان رسوي. موږ بودیجوي واحد نه یو او هیڅ ډول مرسته هم له موږ سره نه کیږي. ښاغلی حکیمی وایي هیڅوک حاضر نه دی چې پور ورکړي او دوی الوتکې پرانیسي. دوی وایي همدا اوس یو شمېر دولتي ادارې او خصوصي شرکتونه پور وړي دي چې تر اوسه یې نه دی ورکړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت آریانا افغان هوایي شرکت تر اوسه خبر رات کړ چې واکه دولت یې ملاتړ نه دی کړی. د دې وزارت وایي نن ګالي کلاتوال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه څو کلونه کېږي چې په دوامدار توګه د حج موضوع ده، یا د حج پروسه ده د پاجانو په انتقال کې تقریبا ډېر سره په دې ځای راځي. هر کار چې انتقالېدل دا په دې خاطر چې دا یو دولتي شرکت دی، ملي شرکت دی. دولت په خاصه توګه ترانسپورت وزارت دغه اولویت
د ولس سرګې د ملي اقتصاد کمیسیون غړو د آریانا افغان هوایي شرکت د چارو په اړه بیلابیل نظرونه او انتقادونه مطرح کړل. د دې کمیسیون یو غړي شیرولی وردګ د آریانا افغان هوایي شرکت پر رئیس تور ولګاوه چې په وروستي کې له پامیر هوایي شرکت څخه درې داسې زړې الوتکې رانیولې چې د په وینا د استعمال وړ نه دي. خوشاغلی حکیمی بیا وویل پامیر هوایی شرکت دغه درې الوتکې تر اوسه پورې له دوی سره په کرایه دي، خو پلان لري چې په $102 میلیون نه بلکې په $23 میلیون ځینې واخلي.
نایا د افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وایي د ولسمشر د فرمان ځینې برخې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا دغه اداره ردوي او وایي چې دغه فرمان د بیان د ازادۍ د پراختیا لپاره خپور شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د رسنوی د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس کرزی د فرمان درې ماده د رسنوی د فعالیتونو کړی تنګولې شي.
باور مویز که دایی فرمان به نحوه برای محدود سازی آزادی بیان کوشش شده.
دوبل مونږ په دې باور یو چې په دې فرمان کې په یو ډول د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅه شوې ده. د 15مې ماده دویم بند وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوو میاشتو کې د خبرونو د کیفیت او معیارونو د کنټرول لپاره یو ځانګړی طرحه جوړه او د وزیرانو شورا ته دی وسپاري. د افغانستان جمهور رئیس د پنځشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې پکې د اداري فساد پر ضد په مبارزې تاکید شوی دی. خلوتګر وویل په فرمان کې داسې نور ټکي هم شته چې د رسنیو فعالیتونه محدودولی شي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرمان په ځینو برخو د نای د چارواکو له انتقاد سره موافق نه دی. د دې وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان از آزادی بیان و از کار رسانه ها حمایت میکنه.
دو ویل افغانستان حکومت د بیان د آزادی او د رسانه د کار ملاتړ کوي. د فرمان لمخه د رسانه په مسلکی کار و آزادی کې هیڅ ډول بدلون نه راځي. د سارن مقصد دا دی چې پروګرامونه خ او د تخته مخونی ولشي، او دا د دې معنی نه لري چې ګواکې د رسانه قانون اعتبار نه لري.
به این معنی نیست.
د نای چارواکی وای د فرمان په 15مه ماده کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف شوی چې تر درې میاشتو پورې د هیواد له ادبیاتو او لیکنو څخه نا انډوله، نامانوسه او پردی کلمې او اصطلاحات وباسي.
ستاسو له پیغامونو نه
من محمد حلیم مګه د سپورت یا اولمپیک جهانی پروگرام چې په لندن کې دایر شوی دی، ځوانه طبقه ډیر خوشبین دي. هیله او ارزو لرو خدای دې وکړي چې دغه زموږ لوبغاړي هلته ښه او ډیر ځلاند وځلیږي او موفقیت خپل کشور ته راوړي.
زما نوم دی سراج اشنام، د کابل اوسیدونکی یم. نوم د اولمپیک لوبې شیبه په شیبه تعقیبوم او خپل نوم ډیر مینوال یو د سپورت، او دا لوبې نوم ډیر نوم ته زړه پوری هم دی او نوم ته ډیر دلچسپ دی.
فرهاد هم د کابل اوسیدونکی یم، خو ډیر پر پوری لوبې دي، دا موږ همیشه ګورو او موږ د دې لوبې قمندان یو. موږ د دې لوبې افغانان به وکولی شي دا لوبه وګټي.
په لندن کې د اولمپیک لوبو په اړه مو ځینې پیغامونه واوریدل. افغان لوبغاړی اجمل فیزاده نن د خپل هنګري سیال په وړاندې ماتې وخوړه، خو نور لوبغاړي هم په دغه ځای کې دي او شایي چې ځینې بریاوې ترلاسه کړي. د تاجکستان یوې مخالفې ډلې حکومت ته ځانونه تسلیم کړي او خپلې وسلې پر مځکه ایښي. دا کار وروسته له هغې وسوي چې د حکومتي ځواکونو او د دوی ترمنځ د بدخشان په سیمه کې سختې نښتې وسوي. تفصیل له فریدي هوټ سیفي څخه اوري.
وروسته له هغې چې د تاجکستان چارواکو د یو پخواني مخالف وسلوال د نیولو لپاره چې د یوه سیمه ییز امنیتي مشر په وژلو تورن دی د نوو حملو ګواښ وکړ، نو یاغیانو د تاجکستان له حکومتي عسکرو سره له مخامخ کېدو لاس اخیستی او د یکشنبې په ورځ حکومت ته تسلیمېدل پیل کړل. ولسمشر امام علي رحمان د تیرې سه شنبې په ورځ وروسته له سختو شخړو د اوربند اعلان وکړ او ژمنه یې وکړه چې هر هغه څوک به افکري چې خپله وسله پر مځکه کړي، او غوښتنه یې وکړه چې یاغیان دي طالب ایام بیکوف چې یو پخوانی مخالف وسله وال دی له درې نورو جګړه مارو سره ور وسپاري. د تاجکستان یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته د خپل نوم د نه خبرولو په شرط د یک شنبه په ورځ ویل چې یاغیانو تسلیمېدل پیل کړي او تر اوسه یې لسکونه ټوپکونه سپارلې دي. هغه ویلي موږ هیله من یو چې هر څه به په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د خبر تایید کړی او وایي د دې غیر قانوني وسله والې ډلې غړو د بدخشان په سیمه کې د خپلو وسلو تسلیمول پیل کړي او له دې سره سم بخیل شوي هم دي. ولسمشر امام علي رحمان د سه‌شنبه په ورځ په دې سیمه کې د یو مخالف قومندان امام بیگوف ته تعقیب لپاره سیمه ته عسكر لیږلی وو. امام بیگوف په دې تورن دی چې یو لوی حکومتي صاحب منصب عبد الله نظروف یې په بدخشان سیمه کې وژلی وو. چارواکي وایي په دې سختې نښتې کې چې د امنیت او ثبات په اړه یې اندېښنې راپارولې دي، ولس عسکر، دیرش یاغیان او یو سیمه ییز ملکي کس وژل شوی دی. د شنبې په ورځ وروسته له څو ورځنیو خبرو اترو مقاماتو وروستی خبرداری خپور کړ او وی ویل چې د یاغیانو پر ضد به پراخ نوي پوځي عملیات ترسره کړي مګر دا چې دوی تسلیم شي. ایام بیگوف چې له 1992 تر 1999 کلونو پورې د امام علي رحمان پر ضد په کورنۍ جګړې کې برخه اخیستې، د نظروف په وژنې کې له لاس لرلو انکار کوي. رویټرز لیکي د هغو جنګیالیو د نفوذ ویرشته چې له طالبانو سره لاس لري او د امام علیوف ملاتړ کوي. تاجکستان له افغانستان سره نږدې پولې لري او یوازې هغو لاریو ته اجازه ورکوي چې تجارتي مالونه انتقالوي او یا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات رسوي.
د لویدیز جکپوړي چرواکي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ناڅاپي سقوط په صورت کې د ملګرو ملتونو د احتمالي ونډې په اړه غور کوي. له سختو خنډونو سره مخامخ دي. په دې خنډونو کې یو د اپوزیسون په لیکو کې د یو اغیزناک مشر نشتوالی دی. په دې اړه رپورټ د لورد خو وخت ورته پاتې نه سو. وروستی راپور راخلو چې د اسرائیل صدر اعظم وایي د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی سي، دغه هیواد ته باید قوي او یو رښتینی پوځي ګواښ وسي. په عین حال کې د اسرائیل مطبوعاتو د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې امریکا په پام کې لري د ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامېدو په صورت کې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په هدف پر دغه هیواد حمله وکړي. تفصیل له رضوان مراد څخه اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي نړیوال بندیزونه او نور ډیپلوماتیکي هڅې په دې نه دي توانېدلې چې ایران اړ کړي چې خپل اټومي تاسیسات د نړیوال پلټونکو پر مخ پرانیزي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته لکاندید میت رومنی سره چې له اسرائیل او لویدیځ غاړې کتنه کوي خبرې کولې وویل:
We have to be honest and say that all the sanctions and diplomacy so far have not set back the Iranian program by one iota.
دا وای مونږ به ترختنی اوسو او وای چې تر اوسه پورې ټول بندیزونه او ډیپلوماسي نه ده توانېدل چې د ایران پروګرام یو سره هم پشا کړي، او هم دې ته په کتنه زه باور لرم چې دا بندیزونه ترڅنګ مونږ یو قوي او رښتینی پوځي ګواښته اړتیا لرو چې دا وضعیت د بدلولو فرصت ولرو. بلورته د امریکا ولسمشر ته د جمهور غوښتونکو کاندید میت رومنی په خپل لومړنۍ څرګندونو کې اشاره وکړه چې پر ایران باندې باید اسرائیل له حمله ملاتړ وکړي. لا نتنیاهو سره په کتنه کې میترومنی ویل د ایران د اټومي فعالیتونو د بندولو په اړه بل نور خبرې او سلام مشورې وکړي. دی وایي د ایران او د اټومي وسلې لرونکو هیواد په توګه د ایران درامخته کې دوه هڅو په اړه ستاسو نظر ته په ډیر جدیت سره ګورم، او د دې لپاره چې ایران له احمقانه اټومي فعالیتونو منع کړي په دې اړه تاسو سره د لا نورو اقداماتو په اړه خبرو ته سترګې په لاره یم. دا په داسې حال کې چې د اسرائیل چاپ ها آرټس ورځپاڼې ویلي چې د ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکار اسرائیل ته خبر ورکړی چې د ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامېدو په صورت کې متحده ایالات پر ایران د برید پلان لري. امریکایي مقاماتو تر دې دمه د ها آرټس ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې په بیت المقدس کې ویلي وو چې د اټومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د منع کولو په خاطر به امریکا د خپل قوت له هر عنصر څخه کار واخلي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري او سم د روژې مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د زنګړی لړۍ یو بل برخه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دی محمد صلی الله علیه و آله و سلم په وخت کې په یو سخت شرایطو کې درې صحابه و چې دی مرګ په حال کې و، او بو ته ضرورت و، نو کله بچ یو ته اوبه ور وړلې نو ابل بو ویل چې زما دا بل ورور زما نه زیات تګی دی، د ته اوبه ور وړه تر څو پورې چې دغه جام په دریو ګرځېدلو یو ونسکلی، لیکن د خپل ورور ته یې ترجیح ورکوله په خپل ځان باندې. په سوله کې په آرامۍ کې ژوند کول دا د صحابه و، د پیغمبر د خواسو ځنې و. سوله په دې نامه ده چې انسان د خپل ځان سره سوله ولري، د انسانیت سره په سوله کې ژوند وکړي، او د خدای سره په آرامۍ او اطمینان د خدای عبادت وکړي، او د انسانانو سره، د مخلوق سره، د خپل ځان سره، د خپل عائل و عیال سره، او د خپل ټول ماحول سره په سوله، آرامۍ، ورورۍ او لطافت کې ژوند وکړي. د پیغمبر په حدیث کې راغلی دی چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين. په دغه کتاب باندې عمل وکړو چې انما المؤمنون اخوه، مسلمانان سره ورونه دي، مسلمانان ورۍ ته ضرورت لري، مسلمانان ترګنۍ، دښمنۍ، دروغ او هغه ته ضرورت نه لري. دا فاسد اخلاق چې دي باید د اسلامي ټولنې نه ریشکن شي، او فرق ونکو چې څوک دی، څوک چیرته غږیږي، ځکه چې هر څوک چې غږیږي ښه خبره چې کوي د هغه خبره ومنو، ولو که زما دښمن دی، ولو که زما سره جوړ نه دی، لیکن
قرآن کریم وی فبشر عبادی الذین یستمعون القول تاسو هغه کسانو ته بشارت ورکی چې هغوی خبره اوري فیتبعون احسنه او بیا دې هغه خو خبرو مطابقت کوي. خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په دغه مبارک میاشت کې ځان اصلاح کړو.
دا و اوسنۍ خبری مجله شپږ نیمې بجې سپې، ورستۍ خبری مجله له احمد جعفر احمدی څخه واورئ چې